السلام علیکم. سات لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم پکې لرو. د راپورونو په سر کې اوري چې د وژل شوي ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر ورته ویلي چې د زوی قاتلانو ته سخته سزا ورکوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په کونړ کې د داعش درې غړي له ملي اردو سره یو ځای شوي دي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
یو لوړ پوری استرالیا چارواکي ویلي هیواد له افغانستان سره مرسته او د دې هیواد اقتصادي ولایت شمن د تختونکو لخوا د وچل شوی ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر وسره ژمنه کړي چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. او راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت له وختوالو سخت دریځ څخه د بشیر خارجي په بتنیولو بریالي شوي دي. بشپړ خبر نو واوري. یو ولور پوری استرالی چارواکي ویلي هیواد له افغانستان سره مرسته او د دې هیواد اقتصادي ودې ته ژمن دي. لارته خبره شوې خبر پانه وی دا خبره در استرالیا گورنر جنرال پیټر کاستروف پرون په کابل کې لولس مشرغنی سره په لیدنه کې کړی دا. ولس مشرغنی په روزګان ولایت کې د استرالیا ځواکونو د فعالیت او د افغانستان ځنګړو ځواکونو په روزنه کې د استرالیا د پوځیانو د ودې د وندل دوله کابل د دې هیواد مننه کړي. استرالیا په افغانستان کې د قاتل ماموریت چوکاټ کې یو سلو ضروره بیا سرتیر لري. د ناتو په مشرۍ قاتل ماموریت په 2015 کال کې پیل شو او هدف افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکول دي. د تختون کلو خدای وجل شي ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر وسره ژمنه کړي چې زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. حاجی عبدالغفور معصوم پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی ورته ټلیفون کړي او ورسره غم شریکی کړي. دا حاجی غفور وای ولسمشر ورته وویل زه ستا وکیل يم او تر هغه در سره ولاړم چې ستا د زوی قاتلان محاکمه شوي نه وي. نو موري وویل ولس کلن زوی درې میاشتې مخکې د کارتینو په سیمه کې د سړي تختون کوی بیټلې و تختاوه او درې ورځې مخکې ملي امنیت حق جبر پولیس والای کې مړې ومون. د کابل امنیت چارواکي وایي چې په دې تړاوې لک تر لګه لس کسان نیولې دي. عام خلکو حکومت غوښتي چې د عباسین په قضیه کې د عدالت پر ځای کړي. د ملي امنیت ریاست وایي د ننګرهار درودات ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوی ولسوال مرستيال نیولې ده. د ریاست په وی خبر پانه کې ویل شوی چې عبدالولي چې په منصور مشهور دی له و ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست وایي دا کسانې د سرکلي په سیمه کې د ځانګړو عملیات پر مهال نیولې دي. په خبر پانه کې ویل شوی چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو یو اندازه وستې او مهمات هم ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثر په وړاندې د شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتشپته افغاني او اته دیرش پولای و یورو اته وی افغاني او 45 پولای یو سترلینګ پاوند 99 افغاني او 45 پولا یو سعودي ریال 13 افغاني یو عربی امارات 13 افغاني او 50 پولا زر ایرانی تومنه 99 افغاني او 40 پولا او زر پاکستاني کلداري 499 افغاني. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ایران د ولسمشر حسن روحانی سیاسي متحدان په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د پاموړ بریالیتوب ته رسیدلی. تر پرون لمخې د امید په نوم هغه ګروپ چې له روحانی ملاتړ کوي 18 اضافي څوکۍ ګټلې دي. د محافظه کارانو ګوندونو برخه شپږتیا څوکۍ او د خپلواکو هغو یو شپته څوکۍ دي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري. لدې بریالیتوب سره د امید ګروپ چې د اصلاح غوښتونکو او د دولت د پلویانو ګروپ ته د ایران په نوي پارلمان کې تر ټولو لوی ډاله ده. د ایران د پارلمان نوي غړي د مې د میاشتې په 20 نیټه کار پیلوي. راپورونه وایي چې د عراق نتیز ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځ څخه د بشیر خارجي په بیرته نیولو بریالي شوي دي. کورت چارواکو پرون شنبه ویل کورت پېشمرګه ځواکونو او شیعه ملیشو د امریکا د وایي ځواک په ملاتړ لمړی د اخر محاصره کړ او بیا یې ونیو. د بشیر خارګوټي اکثره اوسیدونکو په خټا ترکمن دی. د کوردستان د سیمې امنیتی شورا په ټولنیزو رسنیو کې ویلي د بشیر سیمه محاصره شوې او په سلو کې اتیا تصفیه شوې ده. راپورونه وایي چې دغه خارجي په کوڅو او واټونو کې د عراقي پوځیانو او د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو ترمنځ جګړه روانه ده. د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په روانه ونۍ په روسیې کې لولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. کرملین پرون شنبه وویل آبی به د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې ساحلي تفریح ښار ته ورشي او لولسمشر پوتین سره به پر تجارتي همکاریو او نورو اقتصادي مسلو او همداراز نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. جاپان د روسیې له لورې له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د امریکا او اروپایي اتحادیې په شان پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. ابي روسله دی وروسته روسیې ته ځي چې د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوی ونې مخکې خبرې وکړي او په دې سلا وکړه چې مشران به سکال سره وویني. او روسي خبردار ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د سوریه په اړه د خبرو اترو لپاره نن جنیوا ته ځي. نو موري به دغلته د اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي اساسي سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه ویل جان کيري به په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړي. بلخو د سوریه د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي چې مسکو د امریکا د متحده ایالاتو هغه غوښتنه رد کړي چې د حلب خار د اوربند د زولو په برخه کې د سوریه پر حکومت د فشار راوړل لپاره ترې کړې و. په لندر کې د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د اپریل د میاشتې له 28 نیټې رئیس د حلب په شاوخوا کې د حکومت او د حکومت مخالف وسلوال ترمن جګړو کې تقریبا 250 کسان وشل شوي دي. دا ورته د محله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملچامو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه خبرې دل د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو پرې په منځنۍ صفه دوله شپږنی وی دوام کوي. په همدې صفه د ماشام لوو بجو ورسته د سهار تر او بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د رواني خبرونه په دوام کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوري. د وژل شوی ماشوم اباسین پلار وای ولسمشر ورته ویلي چې د زوی قاتلانو ته به سخت سزا ورکړي.
امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړې ده او دا وان کار کې او زه د وکیل یم.
افغان چارواکي وای د پاکستان سرغړونی په امنیت شور را کې چیرې په کونړ کې د داعش درې غړي په خپل خوشه ملي اردو ته تسلیم شول.
زه دایسا یو ځای ما موږ ته یو طرف هم لګا صحیح کار نه شو بیا موږ ملي اردو ته لګا ځان تسلیم کو په خپل خواخ.
په هلمند کې د استناف څارنوال په فساد د تورنو رئیسانو نومونه واخیستل. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو. افغان چارواکي وایي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا کیدونکې سرغړونی به د ملي امنیت په شورا کې وڅېړي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی وایي که څه هم دا حمله ډیرو څېړنو ته اړتیا لري خو افغان حکومت به ژر په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی درستیز په وینا د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو یو افغان پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. یوسف خان زادران پرې راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ډیورن کرخې پوګدو کې د پاکستان لوخه پکیدونکو سرغړونو بحث کوي او په دې اړه یو رسمي دریس خپلوي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی د شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ممکن غیر رسمي ډلې داړي کو د خرابېدو هڅه وکړي خو په هر شکل باید د دغو حملو مخه ونیول شي. ښاغلی زکی وایي چې افغانان هیڅ کله هم تجاوز نه مني خو ډیر وخت چېړنو او د دوه غونډیو دولتونو ترمنځ اړیکو ته پکتو لدې لوري جواب ځندېږي.
مردم افغانستان
افغانانو د تاریخ په اوږدو کې شوډلې چې تجاوز نسخمي او د تجاوز جواب هم روښانه دی. په دې اړه ټول معلومات چې اړوند چارواکي به هم وي نن ماشام د جمهور رئیس سره په غونډه کې مطرح کیږي او تاسو به په دې اړه د دولت د رسمي دریځ څخه خبر شئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر یکشنبې پورس پاکستانی ځواکونو د ننګرهار د ګوشتې په ناګي سیمه کې د افغان سرحدي پولیسو په پوسټو بریدونه کړي دي. د افغان چارواکو په وینا په دغنخته کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. افغانستان او پاکستان ترمنځ په غزیدلی پوله ډیر وخت د نښتو راپورونه خپریږي او ډیر کله ویل کیږي چې په پکتیکا، خوست، نورستان او ځینو نورو ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي دي. افغان حکومت د سرحدي سرغړونو په خاطر تیرونه په کابل کې د پاکستان سفیر هم اظهار کړ او په دې اړه یې د تیر په څیر یو ځل بیا ورته خپلې اندېښنې شریکې کړې. د افغانستان د فوز لوی درسیس قدم شاه شهیم وایي چې دوی لا هم د نورو انتخابونو عملي کېدو ته منتظر دي، خو د تمې شلیدو په صورت کې به د ځواک له استعماله ګټه پورته کړي.
له بده مرغه موږ په جنوب کې یو ښه ګاونډی نه لرو. دا ګاونډی کله راکټي او کله توپچی حمله کوي او کله هم خپل ځواکونه زموږ خواته نږدې کوي. په لومړي خط کې زموږ سرحدي پولیس دفاع ته چمتو دي او د نړیوالو قوانینو له مخې موږ هلته اردن نه سو ځای پر ځای کولای. که چیرې نور انتخابونه صفر سول، نو زموږ اخیری انتخاب به د اردو استعمال وي.
د چارو کارپوان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شاوخوا 2400 کیلومتره اوږدې پولې څخه نه یوازې پاکستانی ځواکونو د ګاونډي هیواد بیا امنه کې دوله لپاره استفاده کړي، بلکې ډیر وخت د افغان حکومت د مخالفینو لار د افغانستان ته تری راوړي. چړونکی نظر محمد وحیدیار وایي د دې دریس ترڅنګ دولت باید په ټولو هغو شواهدو هم کار وکړي چې د بیا تکرارېدو په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې په اړه مراجعه وکولی شي.
چین ورسره موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره له یو بل سره نږدې همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل دا موافقه په پیکن کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ په کتنه کې وشوه. له پېښور د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
چین او پاکستان سره شوی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او ځاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ به کې د افغانستان پر روانو حالاتو هم خبرې کړې دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پانا وای چې خغلی عزیز لوانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیز وړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړي او کاږي. د پاکستان او چین چارواکو په دوه اړخیزو نړیوالو مسایلو خبرې کړي او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. خغلی عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړي دي. چین او پاکستان د اصل وړخیزو کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځ ته راځي چې په کابل کې طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمنه لري چې طالبان دې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپل هغه ژمنې د ملي کړي چې په څلور اړخیزې غونډې کې کړې وې او ویلي وو چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
لس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم دې چې کام کړی نه دی کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
لاس پجیاو څوار لس دقیقې شوې د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عباسین له پلار سره ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړې چې د ده د زوی قاتلان به محاکمې ته راکاشي. څوار لس کلن عباسین درې میاشتې پخوا تختول شوی او درې ورځې مخکې مړی وموندل شو. د نوموړي پلار ازادي راډیو ته ویل تختونکو ترې د پیسو غوښتنه کړې و، خو کله چې د ده په پور پیسې پوره کړې تختونکو یې زوی وواژه. پا په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د دې ماشوم وژنه غندلې او له حکومت یې غوښتي چې قاتلانو ته سزا ورکړي. په دې اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
حجی غفور ماسوم ازادۍ رادیو ته وویل د زوی ونژغورل شو، خو تختون کې باید داسې سزا وویني چې د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نو مولوی وویل ولسمشر اشرف غنی ورته ټلیفون کړی او د غم شریکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړی چې د زوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کلو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه شي.
او دومره ته وی چې زه تا خبر نه نوم ما اوسه دي نه امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړی ده او دا وان کار کې او زه دی وکیل یم.
دا ولسمشر د ویندوی دفتر هم رسنیو ته په یوې استولې خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر د اباسین لپلار سره غم شریکی کړي او اړوند دارو ته د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملی کولو په هدف لازم لارښوونه کړي. حجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیوله. ویل کله چې زوی وتختول شو یو ګاونډي سم د لاس نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ، خو د ملي امنیت د ځای مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېر مرسته وکړه، خو د اباسین په شخورلو بریالي نشول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه د اباسین د تختونې، ربړونې او بلاخره وژنې د قضیې په تړاو تر لسو زیات کسان نیولي. څوارلس کلن اباسین د دلوې په درېمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی درې ورځې مخکې د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلار یې حجي غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تښتونکو د غوښتنې په اړه وویل $30,000 راڅخه غوښتي وه، په $90,000 مسلسله وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشومې وژلې و او پیسې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د اباسین سره د شوي چلن بوګنوونکې عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې. مدني فعالانو پرون په کابل کې لاروین وکړ او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړي.
د اباسین پلار حاجی غفور معصوم وای ولسمشر اشرف غنی ورته ډاډ ورکړی چې د سوی قاتلان به د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه شي. اباسین درې میاشتې پخوا د کابل د کارتیناو له سیمې یوې ډلې انسان تښتونکو یرغمل کړ. د اباسین پلار حاجی غفور وای شاید تښتونکو یې زوی دوه میاشتې مخکې وژلی وي چې مړی درې ورځې پخوا ملي امنیت ته د کورنۍ ته وسپاره. دا چې اباسین څنګه د تښتونکو لاسته ولوېد او ولې کورنۍ او امنیتي ادارې ونه توانېدې چې نوموړی وژغوري، پر دې موضوع اجمل اند وژل شوي زلمکی اباسین له پلار حاجی غفور سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې زوی یې لومړی کله او څنګه د تښتونکو منګولو ته ولوېد.
کوم وخت چې دا اختطاف کېدلو د مدرې ورځې مخکې زماته سبه یو وخت چې ځان وشو موږ بسنو کار اباسین هم ځان سره جګولو د مو کور ته مخامخ زماته چې د مرسلین په نوم دویم سړک د کارتناو کې دلته روان وو. د مخکې وم لاره مې پنځه دقیقې مخکې دی راپسې شاته راغو یو کورونا مغلته ولاړه وه او دو کشګیر ورڅه کړه، خو ځان هم خلاص کړی وو. شپه چې دپن راغله را مې ورغلم کور د راته ووي چې داسې یو کورونا وه او زه کښ کولم زړه یې وه دروازې خلاصې کړی چې موټر ته اجزه کړی. بیا ما امنیتي پولیسو ته امنیت ته مې اطلاع ورکوله. اطلاع مې چې ورکوله په دغه وخت کې یوه په سبا یې بېرته هغه امنیتي نفر چې د ما شریک مسؤول وه راغه دروازه دې موږ کور وټه کوله. په هغه ټایم کې اباسین چې د خپله ورو وتله ورغله هغه ته لمبر ورکوله، لمبر د ټلیفون یې ورکوله چې هر وخت کوم جنجال کېږي بیا ما ته رینګ راکوه. بیا د دوه درې ورځې د کورس نه روان و د شپېتمې تری د کور نه یخوا ته بیا همه کورونا بېرته ورته درېدلې وه او د په زوره جګ کړی وه. سیم وو همسایم وو داسې روان و امنیتي نفر ورته وویل هغه امنیتي ته چې د ټلیفون نمبر ورکړی وو ورته وویل چې هغه د اباسین جک والا د امنیتي د خپله د وظیفایي یا د کار ونه اخیستله کوم اختطافي هم چې ورڅنګ ته ناست و دغه د امنیت نفر سخته وي زه ستاسې په پاتې کوټې تاسې بېکاره پاتې یې. بس ریمو از دوی ما وقتی بود و دری مشتی و تو رزی و ستیر شوالی اخیری متا دری رزی مخی مره را و پیدا کولو امنیت
تاسو فکر بندی پا دی طول قضیه که زکا دوی امنیتی زواکون تاسو وای چلا مخی دیدین چی دی و تختول شی تاسو خیل کری و دخیل کری و پا موضوع که پا دی طول قضیه که گرم یوازی تختون که دی او کنه پا جغورلو که تاسو دی کورانه پا توگا و امنیتی زواکون و دی امنیتی زواکون پا توگا تقصیر کرده
تلاش که کماندانه دی کابل و امنیت ریاست خوست و پلیس دی خوست و پلیس دی پکتیا متدیر هم کاری کرده چه دیر سوال تانه را تنیولی دی و پاک وقتی صرف صرف دی یو نپر چه اخبر شدید مشر دان بلالا در غفلت وزفهی کرده دی
در ته وای اجسب چې ولسمشر سره تاسو خبرې وکړین ولسمشر تاسو ته څه وویل په کوم مسلو در سره وغږیده او څه خبرې در سره وکړ
ولسمشر ما ته زنګ را وویل د موږ غرامکوري خپل ځان وبلله ولسمشر د موږ ډېر تشکر غواړو چې د موږ غریبان احوال واخیستله او وقت موږ ته دومره راته وویل چې ته څه شی غواړې او زه چې شه وکه مو چې دا خلک دی چې امنیتي نپر متنیولی پولیس د کابل نه متنیولی دي علني دم شي د نور خلک عبرت نه واخلي او دومره ته وایي چې زه تا خبر نه نوم ما اوسه دینه امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړلې او دا وان کار کې او زه د وکیل یم
اوس چې دغه کوم کسان نیول شوي دي آیا فکر کوئ چې د اباسین په تختونه کې خکیل کسان لام ځینې خوشي دي او باید ونیول شي
او کوم نفر چې دی ریاست ته معلوم دي او د کابل پولیس ته معلوم دي چې دوی کوم نفر په یو بل باندې شاهدي کړی دی کوم نفر چې پاتې دي هغه هم نیولته غواړو او کوم نفر چې په دې ته په نجریم دي هغه د دام د ولسمشر کوم نه غواړي چې دام شي
د اباسین پلار حاجی غفور چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده
جوان
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
په کونړ کې درې تنه داعشیان د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي دي دا چې دوی ولې تسلیم شوي دي په دې اړه څو شېبې وروسته راپور لرو خو اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي
د حکومت دننه د پنځم ستون د موجودیت په اړه اندېښنې او د کارګرانو د نړیوالو ورځې په مناسبت د بیکارانو د بد وضعیت په اړه انتقادونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصری دي د لستونی د مار په وړاندې چې په خلو پاتې کېدل د ځانوژنې په معنا ده دا د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د حکومت دننه د پنځم ستون ګواښونو ته ځانګړې شوې ده په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د حکومت د لستوني ماران دومره ډیر دي چې د نړۍ په کچه ممکن ساری ونه لري او د همدې مارانو چیچل د نورو په پرتله ډیر زهرجن وي د سرمقالې لیکوال ویلي همدغه د لستوني ماران پنځم ستون هم ګڼل کیږي چې هدف یې په دوامداره توګه د نظام تخریب او د حکومت د ریښو له منځه وړل دي ورځپاڼې که څه هم د پنځم ستون یا حکومت ته د لستوني د مارانو نمونه نه دي اخیستي خو ویلي دي همدغه کړی دي چې وسلوالو مخالفینو ته شین څراغ ورکوي او هغوی په دې توانیږي چې په کابل کې لویې حملې پلان کړي اطلاعات روز ورځپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له نوي دریځ سره د سولې خبرې هم پیچلې شوې او داسې ښکاري چې له نوو خنډونو سره به مخ شي په مطلب کې راغلي د اشرف غني نوې ستراتیژي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او داسې ښکاري چې له دې ستراتیژي سره به د څلور اړخیزې کمیټې بحثونه هم متاثر شي چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله لیکلي چې د نظام دننه د هغو کسانو په پیدا کولو لګیا دي چې له وسلوالو مخالفینو سره اړیکه لري په مطلب کې راغلی د پاکستان او طالبانو په وړاندې د حکومت د دریض له بدلون سره د حکومت د نن د اراده هم پیوړې شوې چې د وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړو سره به هم جدي چلند کوي. همدې ورځپاڼې بیا د کارګر نړیوال ورځ ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړې چې بیکاره کارګران او مصروفه مسؤلان په سرمقاله کې راغلی په افغانستان کې د کارګر ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ځوانانو ترمنځ بیکاری یو لویه ستونزه ده. کابل پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغان کارګرانو ناوړه وضعیت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته بیکاري زیاته شوه او په اکثرو سیمو کې کارګر خطرناک کارونه کوي او همدغه کارګر وظیفوي خوندیتوب هم نه لري.
په یاد لري د دې خبرونې په دوام کې یعنی په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او د ژوند رنگونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونې د افغانستان په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 صفه اوریدل شي او په نورو ټولو سیمو کې په منځني صفه 12.9 اوري. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې هم اوریدل شي. په کونړ کې چارواکو هغه درې تنه وسلوال رسنوی ته وښودل چې درې ورځې وړاندې د مروري ولسوالۍ په چینار سیمه کې د طالبانو څلور وسلوال وژلي وو او بیا یې د ملي اردو ځواکونو ته ځانونه سپارلی وو. دغه درې واړه چې دوی د باجوړ او یوې د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي دي د داعش پلویان دي. په دې اړه د لکونړ د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د داعش اسلامي دولت د درې کسیزي وسلوال ډلې مشر تاج محمد چې ځان د باجوړ اوسیدونکو خي وایي دوی په مروري ولسوالۍ کې د داعش د پاره کار کولو خو درې ورځې وړاندې ورپسې د امارت څلور کسان ورغلل چې وی وژني خو دوی پر مخ کې شو او هغه څلور واړی او وژل او بیا یې د ملي اردو ځواکونو ته ځانونه وسپارل.
د داعش یو ځای ما زمنګ د زیور رحمان قاری سره معامله رااله او منګه کسان وشتل منګه به دا خونه غړنله ایسا داغه شو لگا منګ ته یو طرف م لگا صحیح کار نه شو به منګه ملي اردو ته لگا ځان تسلیم کو په خپل خواخه.
هغه ویل ډیر وخت د امارت وسلوالو طالبانو سره په یو شمیر مسایلو اختلافات درلودل خو د پاشمبي پورز دغه اختلافات په جګړه واوختل.
خپل مهندي اختلاف د مخ کې نه چلیده خو دغه ډیر نه راغله. دا ورځ باندې اچانک دا مسله رااله هغه موږ وختل چې موږ بریدو کو دی ویلو خو موږ په هغه چې څنګه ران نه واته دا یو وکړې په موږ باندې هو موږ په الګو مړی واره وکړو هغه موشتو څلور کسان مړی بریده هغه وکړو د بیروس موږ وکړو خو موږ په الګو زړور شو هغه ملګر.
تاج محمد او ملګری وای د کورنۍ غړي د وسلوالو طالبانو د واک لاندې سیمه کې پاتې دي.
هغه یې سار کړی دی وسو چې ماشومان یې سار دي او ځنانه زما را وتی دي او دوه ماشومان هم را وتی دي درې څلور بچا مې پاتې دي موږ څلور کس یو پاتې دي درې کس موږ دلته را وتی.
کونړ والی وحید الله کلیم زید 201 سیلاب قلی اردو په دوهمه پلیلی واکې درسانی وستازو پوړان دی ملی اردو سره یو ځای شو دری وسلوالو ته هر کله وای او په دې تری مننه وکړه چې د وسلوال مخالفت څخه لاس واخست.
دا دری ګونه د موچه دوی د پاکستان د باجوړ سیدونکو دی یو د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ سیدونکو دی د داعش د ډلې طرفه دوی تنظیم شوی وو او جذب شوی وو مسلمانانه فعالیت درلوده. خوشبختانه چې دا ورونه چون مسلمانان دي او دای درکه چې د خلک مو ناوړه ناروا کړنو ته مسلمان وژنې ته هڅوي بل اخره بدون دي نه چې مو یا په جنگ کې نیولې وي یا کوم فشار په وروړوي په خپل د موضوع درکړې وو د غو سره اختلاف پیدا شو او خپل منځي چې جنگ سره کړو او راغلل په خپل خواخه د افغانستان د حکومت سره وزو شو.
ولی له نور وسلوالو مخالفینو هم وو غوښتل چې باید حقایق درکړي له افغان وژنې دی لاس واخلي او خپل اسلامي حکومت سره دی یو ځای شي.
ورته ثابت شوی وای چې د موږ جنگ ناروا جنگ دی ورور وژنه ده مسلمان وژنه ده هیڅ نه و شرعي توجیه نه لري. نو بنان دوی ته د مناسب ښکاره شو چې د سلا سره د افغانستان د ملي اردو مسله او قوا ته سره یو ځای شي او په خپل خواخه ورته تسلیم په اړه ساعه کې دی ژوند اختیاروي په صلح آمیز د ورورې په فضا کې ژوند وکړه ځکه دغه خلک دي چې په خپل خواخه د حقانيت ترکړې مو په جنگ کې نه دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د خپلو څلورو تنو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په تیر کال کې سختې جګړې وشوې چې پکې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې، او په کونړ کې دا لومړی ځل دی چې د داعش په نوم درې تنه وسلوال پاسیږي او دا مارت څلور تنه وژني او بیا ځانونه حکومت ته سپاري.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بهیر وروسته لدې پیل شو چې یو شمېر پښتانه ملتپال کابل ته راغلل او د افغانستان له حکومت سره خبری وکړي چې پاکستان حاضر دی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. اوس د پښتانه ملتپال څوی د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې په دې اړه هم یو راپور لرو، خو اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو لس بجې او دېرش دقیقې دي، اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
یو لوړ پوړی استرالی چارواکي ویلي هیواد له افغانستان سره مرستي او د دې هیواد اقتصادي ولته ژمن دی. لارس څخه خبري شوی خبره پاڼه وایي دا خبره د استرالیا گورنر جنرال پیټر کاسترو پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې کړې ده. د بدخشان ولایت راغستان ولسوالۍ لپاره طالبانو نومول شوی ولسوال پرون ماخان د یو ماین په انفجار کې وژل شوی ده. د تختون کله خو د وژل شوی ماشوم اباسین پلاروی ولسمشر سره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت له وسوالو څخه دریځ څخه د بشپړ د بشیر خارګي په بیرته نیولو بریالي شوی دی. د ایران د ولسمشر حسن روحانی سیاسي متحدان په د هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د پام وړ بریالیتوب تر رسیدلی دی. د جرمني پولیسو د 1500 په شاوخوا کې کسان د کمی مودې لپاره نیول دي. دا کسان د جرمني په شټوتګارت ښار کې د کینار خو او خيار خو ګوندونو د پلویان ترمن د نخته ورسته ونیول شو. د عراق امنیتي ځواکونو د بغداد په زرغونی سیمه کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره له وخت بهاون کې ګاز کار اخیسته او اوایي ډزې کړې دي. د روسي حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به روانه اونۍ په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د هلمند استیناف ترنوال د حقوق دولتي رئیسانو نمونه واخیستل چې د مزکو په غصب او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن دي. په دغو کسانو کې د یو شمېر رئیسانو ترڅنګ ولسوالان او د ځینو ولسوالیو امنیه قمندانان هم شامل دي. د استیناف ترنوال وای په فساد او غصب تورنو کسانو ته جلب استولای خو حاضر شوی نه دي. د هلمند استیناف ترنوال فضل سلطان ساپی وای د دوسیو د بشپړېدو پر مهال له بیلابیلو تهدیدونو او فشارونو سره مخامخ شوه دي. له هلمند د الیاس دایره راپور ووري.
د هلمند استیناف ترنوال ترنمل محمد فضل سلطان سپی د خلکو په ویلو یو غونډه کې د دولتي مامورونو او لوړپوړو چارواکو نومونه افشا کړل چې د مزکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري. په دې نوملړ کې د هلمند اوبو د تنظیم رئیس انجنیر خانقاه، د فوید امیر رئیس اهل الله عبیدی او د ګرمشیر پخوانی امنیه کمانډان توریالی هر یو د 1500 جریبه ځکه د غصب تور سرنډولې ته پیژندل شوی دی. همدارس د هلمند کار او ټولنیز چارو رئیس محمد نادر وطنوال، د لشکرګا پخوانی شاروال محمد فاضل ساپی، د هلمند پوهن رئیس عبدالمتین جعفر او د نادلی پخوانی ولسوال مملا شمنلی باندې د اداري فساد ترڅنګ د دندې څخه د ناوړې استفادې په تور سرنډولې ته پیژندل شوی دی. شغلی سپیول یاد تورونو کسانو ته څو څو ځله خبر ورکړې دي، خو بیا هم څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی.
زه په دې مسایلو کې د چا د دار او تحصیل لاندې نه لازم، لکه په هغه کې د فوائد امیر رئیس مونږ ته موضوع راغله او اسناد مونږ سره موجود دي چې یو نیم ځل خلاص نه کړو. دویم رئیس عمومي ترابیا رئیس وتوي رئیس خانقاه مونږ ته موضوع راغله اسناد راسره دي چې یو نیم زلزلې به هغې ځمکه غصب کړې ده په مارجه کې. دا چې تحقیقاتو کې نتیجه سره وځي دا به وروسته دولت سره شریکېږي.
دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې یو څارنوال د هغه دولتي مامورونو او رئیسانو نومونه افشا کوي چې په اداري فساد او د مځکو په غصب کې لاس لري. که څه هم افغان حکومت د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبر ورکوي، خو د هلمند اوسیدونکي وایي د اداري فساد په ضد د مبارزې خبرې یوازې په شعارونو کې پاتې دي او تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې. د هلمند قومي مشرانو او متنفذینو په غونډه کې چې د دې ولایت د استیناف څارنوال د ستاینې په مخ جوړ شوې وه، د حکومت څخه د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه.
نور په هلمند کې د ظلم استبداد کړي ختم شول، نور په هلمند کې د بربریت او وحشت کړي ختم شول.
نور د ادارو رئیسان دم نه یری، که چیرې زموږ سره هر څوک په دغه اداره کې په روان وخت کې خیانت وکړي همداسې به راټولیږو، د هغه غندنه به کوو او بد به وایو.
زموږ محلي ادارې ناقصې دي. لطفاً والي صاحب، ستاسو خاصه توجه په دې مورد غواړو چې خپل تر عالمانه تحلیل لاندې هغه تر هر څه دمخه ارزیابي کړئ.
د هلمند سناف څارنوالۍ لخوا د مځکو د غصب او د اداري فساد په نوم تورن څو کسانو ازادي راډیو ته وویل په دوی لګول سوي تورونه بې اساسه دي او د شخصي غوښتنو له مخې لګول سوي دي. د فواید امیر رئیس ارلا عبیدی ازادي راډیو ټول د څارنوال د جلب په اساس څارنوالۍ ته تللی دی او په دغه لګول سوي تورونو د دقیقو اسنادو او شواهدو غوښتنه کړې ده. عبیدی هم په ځان لګول سوي تورونه رد کړل او هغه د ده په وړاندې داسې څه وبلل. ویل کیږي په هلمند کې نږدې 300,000 جریب مځکه د شاوخوا 140 زور ځواکو او دولتي مسؤلو لخوا غصب شوې ده. د هلمند د اسناف څارنوالۍ په داسې حال کې د مځکو د غصبونو او په اداري فساد د اخته کسانو نومونه افشا کوي چې افغان حکومت د اداري فساد او کاغذ پرانی له وجې د شفافیت د نړیوالې ادارې لخوا د نړۍ د مفسدو حکومتونو په لیست کې دریم ځای لري. محمد الیاس طیب، دادی راډیو، هلمند.
افغانستان وایي چې کېدای شي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد ملګرو ملتو او نورو نړیوالو ټولنو ته شکایت وکړي. افغانستان دا پریکړه وروسته لدی کوي چې په کابل کې یو خونړۍ حمله وشوه او تر شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې نه وې، خو له پېښور او کوټي څخه یو شمېر پښتانه ملتپال مشران کابل ته لاړل او له هغه وروسته په دې اړیکو کې تر یوه حده شوالی راغی. اوس پښتانه داره چې دا پښتانه ملتپال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تازه ترینګلتیا ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېری خراب شوې وې، خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفر وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سېنېټر عثمان خان کاکړ وای پاکستان نه په افغانستان کې لاسوهنې لاس اخیستی او نه هم دا اراده لري.
چار څوک دې گمراهی کې دي یا په دې غلط فهمي کې دي یا په دې ناپوهي کې دي، دا هغه په کار دي غلط فهمي دا گمراهی یا دا ناپوهي ختم کړي. د اسلام آباد اسټبلیشمنټ سمې هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي چې علاقه ډېر زده دي، عملا نه دې کار نه ګرځي، دلې دي نه ګرځي، اراده یې هم نه لري، کني عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د اومنیشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي وادي نه کړي پوره.
یو څه دا وعده شوی و چې خبرې ترې وکړي د افغانستان د حکومت او د مسله او سوال مخالفینو ترمنځ. څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي، او څوک چې خبرې نه کوي جن پرې تاکي کې جن پرې ولار دي په کلکانو بیا به دواړه یوازې په ګډه د خلاف جن کوي. دا دوه خبرو کې یو امر شو.
او بیا خصوصا په کابل کې کوم 14 شوه او هغه ذمہواری چې کوم خلکو واره نو هغه مشرتابه هغه ځامه په پاکستان کې ناشته دلیا سره خو د پاکستان ډېر لوی ذمہواری جوړیږي چې په کار دا و چې د خبرو تر اوسه پر لاره واره کړی وي.
افراسیاب خټک وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې له ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاتې شوې، خو د سیمه ایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وایي دی فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار له مخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ورسره ونه مانی چې طالبانو سره چې پاکستان تعلقات څه نوی کار نه دی، دا د شل دیرشو کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پېژندلی و، طالبان راوستل په مری کې دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کرسټن فیر وای افغانستان اوس هم په دې کې ځند کړی دی چې خپل مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډېر پخوا کړی وي. د جیش محمد جماعت داوا او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمله ازادي په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به پخپل د دې ډلو پر ضد هیڅ نه کړی تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د دې خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه او د غرض ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه لرو. په کوټه کې هندوانو او سیکانو پرون احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي چې د بلوچستان په حاجی شار سیمه کې یو اونۍ وړاندې له مندره مذهبي کتاب غلا شوی، خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې له کلونو راهیسې تړلې یو لوی عبادت ځای باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړي شي. په دیاړه لکوټي څخه د اوسنۍ رادیو د خبريال بارکوال میاخیل راپور.
حاجی شار د کوټ شار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتر کې پروت د بولان سیمې یو شارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوچستان دي. خلوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې وشتمه نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یو مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدي روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دی بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټ شار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټ شار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونه نیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږه کیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نشي کولای. د کوټې اوسیدونکو یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې ستا؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم، ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کېږي، ځکه احتجاج ته راوتلي یو، موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجي ښار بازار په شمول د سیوې او شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلاسو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې، خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لژکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کېږي، بله ورځ خو یې عبادت خانو ته هم زیان رسېدای شي.
اب تک نه تو کتابو کا پتا ہے نہ تو مجرم،
تر اوسه نه د کتابونو څه درکسته، نه مجرمین نیول شوي دي او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل شوی. نن مو مذهبي کتاب غلا شوی، سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پېښېدای شي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي،
کسی چیز کی ریسپیکټ نه یی.
سکان او هندوان د بلوچستان په اکثرو سیمو کې له لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو وایي چې په دې وروستیو کې ژوند، کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندي نه دي. وایي په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول شول او د پیسو په بدل کې راخوشي شول، چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
د ژوند رنګونه
دلته ګلکاری کوو مقرر زمان خان کې.
خلی زمان خان کې
او مزدوری ګلکاری.
ګلکاری ته
او زه ګلکار یم.
په دا ګلکاری کې کوم کار مهم دی چې سړی زده یې؟
آشای خشکاری پرستر او دا شان به چې ټول زده کی.
تر چانه زده کړي
ما والا خپل دا مزدوری مې کوله 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 یو بلته مې کتلې زده نه.
ښه،
یعنی ما نه خپل بچانو تم خو دلې
بچانو تریم خو دلې. تاسو ټول ګلکاری کوي؟
او زه خپل انګلکار یم، خپل لګیم.
خلک وایي دا ګلکارانو اوس دی ورځي ډېری پیسې اخلي، تار او رسور په اخلي.
او زه دی ورځي خو مونږ اجاره خلو میتری کار کوو، نو میتری 200 مسنګاری کوو، 200 سالي خشکاری کوو، همدغه چې بس اجاره کار نه نیسو، الکان سره یې کوي.
اره ورځ کار پیدا کیږي؟
کوم ورځی نه دا کار مجستا.
څو کال کیږي چې ګلکاری کوي؟
یار تقریبا 15 دیر سکاله بکی.
15 دیر سکاله؟ څومره تجربه په خصوی اوس ګلکاری کوي؟
ونه بس خپل وجه سره چې چی یې کوي شو.
اوس خو سپینګیرې مې توان لري چې ګلکاری
وکړي. ولا مجبوری نه لګیا مانو، څنګه کوم دغه چې ماشومان می دی ګوره ده.
نو څنګه اولادونه دې چې غاټ دي کار نه کوي، پیسې نه درکې؟
او د لورګانې مې واده دي، او زمون مې دي اگر نه بیل دي، نو واړه ماشومان مې ماته پښې کوي.
په ځول کې تر ټولو ښه وخت کوم وخت به؟
هغه وخت خو چې واده مې وکړ هغه وخت. ولې هغه وخت ځوانو ما تکړه و ما
ډېر مانه نه خیر
اوسې. السلام علیکم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. په طبي لحاظ هر انسان کولی او له نورو ځانګړی څیز خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي. هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي وروبخي. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی، خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي. ځینې آن د ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه راغواړي او دلته روزي. دا چاره له پخوا څخه اوسري شوې ده. موږ نننۍ خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت، د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
قدرمنه دوستانو، کچیرې په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي، نو مقابل لوری پرې خوښيږي. د ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی. ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړې، ځینو د سمبول په توګه کارولای، او ځینو یې ارزښت دومره لوړ ښودلی چې ډېر کم چیزونه ورته رسېدلی شي. ځینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي، او ځینې ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او له لرې هیوادونو یې دلته راوړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډیره لرغونې ده، نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی.
روح سړی په تازه کیږي، یو نوی فکر سړی ته پیدا کیږي. نو په دې برخه کې یوه لنډۍ شته دی چې ګل د ګلاب سوری د ولی بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري، هم ښه بوی لري او هم د عاشق د خپلې معشوقې دپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلي دي چې ما ته د پیغلې کور معلوم دی، د بام په سر یې کشمالی کرلی دي. نه وایي بورا به خدای په ګلو مور دي، باغوانه ستا نیمګړه نیت مې ژړوینه. که یو بوټی شین وي، که ګل وي، که هر څه وي، نیالګې وي، د یو ځای نه چې بل ځای ته ځي هغه پیسې په سړی ورکوي، خو هلته سم دغه نه کوي، دغه نه لګېږي سم. د دې نه به دا ښایي چې موږ دا د ګلانو تخم هم دلته په خپل وطن کې وروزو، ځکه دا موږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي. هغه بوټي چې مثلا د اغیزې نه راځي دلته کابل ته رسیږي، نو د دیزې او د اغیزې هوا ډېر تفاوت لري، خاورې تفاوت لري، همدارنګه اوبه تفاوت لري. نو په دغه خاطر باندې د دغه شنه کېدل او د ده کېدل ناممکنه خبره ده، داسې په اسانۍ منې نه شین کېږي او که شین شي خو ډېر ښه دی.
نوموړی وایي که چیرې د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونې نه وای، نو ښایي په ولسي ادبیاتو یې تاثیر نه وای کړی. عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربیره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي.
تقریبا که ما خودم داریم گلی که تربیه میکنیم، از
موږ شاوخوا سل ډوله ګلونه دلته خرڅوو او اکثره یې موږ په خپل فارم کې روزو. د ځینو تخمونه یې موږ له خارج راوړي او دلته یې موږ نسلګیري کړي. ځینې نور یې د افغانستان خپل دي، خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکه پیدا کوي او یا هم په غرونو کې پیدا کیږي. پخوا په افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو، مګر اوس بیرته په ډیریدو دي. په کابل کې خو د مرسل، پتونی، شبو، ادم چرا او داسې نور ګلونه ډیر خلک
پتونی او شبو انتری ادم چرا فلاکس تماما گل دګه.
دای وای چې یو شمیر خارجي ګلونه دي چې دلته نروزل کیږي او لامل هم د ځانګړي اقليمي شرایطو نه برابرښت دی. نو موري د ګلونو د ارزښت او قیمت په اړه وایي،
اته ګلوم اسکاس
داسې ګلونه شته چې لسلو افغانۍ نیولې ان تر شلو زرو افغانۍ پورې قیمت لري. دا ګلونه بیا خدوی او عطر لري. په خو موږ د خارج نه ګلان راوړي، مګر اوسې راوړنه کم شوې ده. په هغه فارمونه چې په جلال آباد، لغمان، مزار، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دي، دوی له پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ګلان راوړي.
مردم دغه توزیع میکنن باستانان.
د دې په خبره چې یو شمېر ګلان که دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري، مګر هغه ګلونه چې لیلر ولایتو څخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقليمي شرایط برابر نکړي، نو خرابيږي او پر دوی تاوان کوي.
وخت بسیار ګل
په خو به خلکو ګلونه اخیستل، مګر اوس ګلونه نه اخلي، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. نو کله نه کله موږ په دغه برخه کې تاوان کوو.
دوی وایي چې هم په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تیره شوې او د ګڼو ګلانو نسلونه له منځه تللي، خو بیا هم د یو شمېر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي. د کابل اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی. دی زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمېر ځانګړي ګلان رازرغونیږي چې کوچیانې مېرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پرسیمانه، ورته ګل لاله وایي، یو رقم ورته چارګلک هم ورته لیږي، لکه د چارګل په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دا دښتو کې خدای شنه کیږي. یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډیر ښایسته ګل ډیر کبوی کی داسې څلور تور خالونه په پاڼه باندې لري. یو رقم و د غریزه په نامه باندې چې دا غره کې ماخی ورته وایي اغزی غوندې بوټی ده، دا هغه ډیر ښه بوی هم لري. نو دغه غریزه به اکثره د ښځو چې غره ته تللي وو خسو مسو پسې دغه ګلان به یې اخیستل او په دا یختو کې به یې ټومبل او نور. خو دغه دښتو دا ګلان دي لکه ګل لاله او چارګلک و زبۍ و اوګۍ و داسې رنګارنګ ګلان.
د کابل اوسیدونکی محمد نعیم وایي چې د پخپل هم یو شمېر خارجي ګلان کرلي او دای تل کوښښ کوي چې د ګلانو پالنه وکړي. دا چې کوم اولې لاغه به واورو.
مرسل درو درې څلور رقم ډېر ښایسته مرسل او یو رقم سربرګه ګلان دي چې هغه د مرسل سر مشابه ډېر زیات لري. چریبان درو روسي ګل په نامه باندې یادېږي، هغه ګلان درو چې ډېر دوامداره ګلې پاتې کېږي، زر پالنه نه رېږېږي. هغه ګلان درو پورته هم یې کړو هم بوټي لرو. ګل خو یو ښایسته شی ده، انسان فطرتا هر څه ښایسته وي، انسان خوښیږي که نه، او هر ګل سای ورته ګوري په کې د خدای تعالی قدرت سره ویني پانه یو رقم د ګلانو رنگونه بل رقم دنه سای خوان داخلي طبي مناظر او د خلا مناظر شهر سای ویني دغه سای خوان داخلي
د نوموړي په خبره چې د دوی یو ګاونډي له سویس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایابه ګلان لري چې دا یې هم وخت نا وخت لیدلو ته ورځي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت راسره غږېدلی. هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبره هم ده او تر څنګ اقتصادي خبره هم ده. هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي، ګلان پالي، ګلان خوښوي، د هغو دپاره یو ذوقي خبره ده. هغسې خلک بیا چې څومره زیات ګلان ویني، رنګا رنګ ګلان ویني، په ډول ډول بڼو ویني یا یې کومو ملکونو ته نسبت کېږي، نو هغه په دغه ډېر خوښیږي. او زه فکر کوم چې د ګل لیدلو مجموع کې خو ټولو خلکو ته ده خوند ورکوي. دغه کار چېر څومره زیات شي نو د دغه وطن دغه د مظلوم ولس چېره ورځې زړونه ټپي، یو څه اندازې په دې خو زړه راټولېږي. یو وخت کې په دې وطن کې د ګل هېڅ درک نه لګېده، خو اوس الحمدلله چې په هر کونج کې سړی ویني په ټولو ښارونو کې د دغه د روزلو دپاره ځانګړي ځایونه شته. ډېر خلک په همدغه کار باندې اخته دي او کاروبار یې پکې ځان ته پیدا کړی دی.
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري، خو ځینې د مجبوریت له مخې نشي ساتلی.
فرضاً زه خپله د ګلانو ډېر ذوق روزه مې، خو دلته زه دې ته پام کوم چې تر اوسه زه په کرایه کور کې اوسېږم. نو که زه په یو کور کې د ګلدانیو قطار جوړ کړم او بله ورځ دې کور نه وزم او بل کور ته ځم، څنګه به دا ځان سره انتقالوم؟ دا ناممکنه ده. زه اوس ډېر محدود ځای کور کې لرم، په هغه کې زه ځینې ګلان چې د غذي سره تطابق کوي او کېدای شي چې همغلته راوشي هغه کارمه ګلدانونو کې مې کېښودلي. ځان سره مې د کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو نه راوړي دي. نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ماته شته، په هماغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول ګلان فرضاً کشماله چې دی د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کېږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرش راوار دي، پسرلي کې بوټی کېدم تقریبا یو نیم متر یا ډېر هم داپسې وراخوا، دومره غټي بوی لري. تر څنګه یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ته څه نوم یې، خو دغه مروج نوم یې رات کیراني دی. د دې یو څو بوټي لرم کور کې، قسم خلک داسې یو انګېرنه لري چې دې ته ماران راځي. او دا هغه رشته چې دغسې کله کله لیدل شوي هم دي، ولې دا ذوق بېله خبره ده. نو بیا ورسره کله سړی خطرونه مني. دوه درې بوټي هغه لرمه ګلابو ته ورته چې فقط د ښایست دي، یعنی بوی نه لري. دغه هم یو درې څلور بوټي نلکړي دا راسره شته.
وجیه الله شپون راسره د ګل د ارزښت او ګټې په اړه خپله خاطره شریکه کړي. راځئ هغه ته غوږ شو.
انسان الله پاک داسې پیدا کړی دی چې فقط دغه شنه ویني او شینځې ویني. باور وکړه زه د دې داسې تجربه لرم. کله چې زه په نهه اتیا کال کې په شفخانه کې بستر وم او په یو پیښه کې زخمي شوی وم، او بیا پس د څو ورځو نه نو زه چې لاندې ښکته کړلم، یو نګران په زیاتامه کې یو ګلخانه وه چې هلته کېنولم. باور وکړه چې زما داسې په دې روحیاتو باندې په طبیعت باندې مې داسې یو قسم تاثیر وکړ. دې شنو بوټو، دې شنو ګلانو، شنه سبزه مې ویلدله، ګلان مې ویلدل، بېخي یو قسم ته ډېرې دغه کړم. یعنې زما دغه مریضي دغه بد حالت دغه ډېر داسې څو ورځې په دې بستره کې پروت وم او مریض وم. دغه حالت یعنې بېخي یعنې تقریبا داسې ډېر په ما باندې کم کړو. دا ماته ثابته شوې ده د انسان فطرت هم داسې الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او دا شین بوټي او چمن او پلو دا د انسان خوښېږي. دا په فطرت کې پرې اخلي دي.
درنو اوریدونکو، د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 24 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چم خوگیگی یوازی زنیم چه چم خوگی گی یا بازی زنیم چه